سلامونه د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې لمړی تاسو ته راپورونه خبريږي او ورپسې په دوهمه نیمه کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل مرکه اوریدای شي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مشر وایي چې سکل خای شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستنې شي. عرفات جمال پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې موږ یې وینو له دواړو هیوادونو، یعنې ایران او پاکستانه، په بې عزته، بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلی عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله یې ستنېدل پر افغانستان، چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی، لوی فشار راولي. ښاغلی عرفات یادونه وکړه چې تر دې دمه 1.6 میلیون افغانان له پاکستانه او په ډېر شمېر نور له ایران خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د نوموړي د اټکل له مخې د کال تر پایه ښایي دا شمېر 3 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم ویلي وو چې ډیری افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل کیږي. اسلامیک ریلیف ټولنه وایي چې له ایرانه ایستل شوي زرګونه افغان کډوال په ډېر بد وضعیت کې د افغانستان په لویدیځ کې بند پاتې دي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې د خپلې یوې تازه څیړنې په اساس وویل چې ډیری ایستل شوي کډوالې کورنۍ، خوړو او سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري، خو وایي د راستنېدونکو کډوالو ګڼه ګوڼه ډیره او سیمه ییز امکانات کم دي. د اسلامیک ریلیف د څیړنې له مخې په تیره یوه میاشت کې نږدې 500,000 کډوال له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي او هر ورځ 15,000 نور کسان هم ایستل کیږي. له دې مخکې نورو نړیوالو مؤسسو له هغې ډلې ملګرو ملتونو هم له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر پر چټکولو انتقاد کړی دی. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د دې هیواد مخالف وسلوال په افغانستان کې دي او دا یې لویه ننګونه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل که څه هم افغانستان او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې د ډیپلوماتیکو تماسونو له لارې د اړیکو د ښه کېدو په هدف خبرې پیل کړې، خو دا زیاتوي چې بیا هم په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو فعالیت د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزې همکارۍ د پرمختګ پر وړاندې مهم خنډ دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستانو د ځالو د شتون له کبله خپله اندېښنه واکمنو طالبانو ته څرګنده کړې او هغوی هڅولی دي چې د دې ډلو پر ضد مشخص اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 10 نیټه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازو په اسلام آباد کې سره وکتل. ښاغلی شفقت علي خان وویل چې د دې خبرو په اجنډا کې سوداګري، د کډوالو ستنېدل، سیمه ایز تماسونه او امنیتی همکاري شامل و. ولسمشر ډونالډ ترامپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات به پر ناټو وسلې وپلوري، څو اروپایي متحدان یې دا وسلې اوکراین ته چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د حملو د شنډولو هڅه کوي وپلوري. ښاغلی ټرمپ پرون له NBC خبري شبکې سره په مرکه کې وویل د دې وسلو سل په سلو کې پیسې به ناټو ورکوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې په امریکا کې جوړې شوې ځینې وسلې چې اوکراین اړتیا ورته لري ناټو ته ورکړل شوي دي او ناټو کولی شي دا وسلې اوکراین ته ورکړي او اروپایي هیوادونه یې پر ځای له امریکا څخه نورې وسلې وپیري. روبیو د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور ته د سفر پر مهال په یوه خبري غونډه کې د مثال په توګه یادونه وکړه چې د امریکا پرتله له جرمني څخه اوکراین ته د وسلو لیږد ډیر چټک او اسانه کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین ویلي د روسیې د بالستیک او کروز توغندیو د شنډولو لپاره امریکایي وسلو له هغې ډلې د هوایي مدافع پاتریوټ سیستم ته ډیره اړتیا لري. او په منځني ختیځ کې د اروپایي ټولنې سمندري ماموریت وایي چې پر یوه کښتۍ د حوثي ډلې د برید په نتیجه کې 4 تنه مړه او 11 نور تری تم شوي دي. د اروپایي ټولنې ماموریت پرون په یو بیان کې وویل حوثي وسلوالو پر دې کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ پرې راپېده ډزې وکړې. دا ماموریت وایي چې مرستندویو ډلو یې 10 تنه چې 8 تنه یې د کښتۍ فلیپینۍ عمله او په دوو نورو کې یو یونانی او بل هندای وګړی دی ژغورلی دی. په بیان کې راغلی دی چې ټول 15 تنه تری تم دي چې له دې ډلې څلور تنه په مړو کې شمیرل شوي. حوثي ډلې ویلي دي چې د کښتۍ د عملې ځینې کسان دوی نیولي دي. په یمن کې د متحدو ایالاتونو سفارت چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې له سعودي عربستان څخه فعالیت کوي ویلي چې حوثي ډلې دا کسان یرغمل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. راپورونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د دوو مشرانو د نیولو د حکم هرکلی کړی دی.
هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سخت دریځ او پالیسیو سره زرګونه افغان نجونو راتلونکي خراب کړي.
د وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور لرو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر معلولان وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه ورکوي.
ډیره مشکله ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حساب کړو، د مدرسې او د مکتبو حسابونه راټول کړي، میاشتې وه 8000 افغانۍ ته دي، هغه دي فیسونه رسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې په غزه کې لستن فلسطینیان په داسې حال کې وژل شوی دي چې د مرستو موادو ته په قطر کې ولاړو. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو خبرونه لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د طالبانو د مشر او د دوی د قاضي القضات د نیولو د حکم صادرول د افغانستان د خلکو او په ځنګړي توګه د خځو او نجونو لپاره د عدالت پر لور یو مهم ګام بللای دی. دوی په یو اعلامیا کې د روم د اساسنامې غړي هیوادونه مکلف بللي چې د دې کسانو د نیولو او عدالت د هغو د راکاګلو په برخه کې همکاري وکړي. یو شمیر افغاني نجونې هم د دې حکم هرکلی کوي او وایي دا پریکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین پر لور یو مهم ګام دی.
د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادرولو ته د پراخو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو هم له دې پریکړې هرکلی کړی دی. دغه کارپوهانو په غیلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې په ایکس پاڼه خپره شوې ویلي چې دا حکم د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول هغو ښځو او نجونو ته چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض، ظلم، استبداد او زور زیاتي درون بار زغملی د عدالت پر لور یو حیاتي ګام دی. په غیلامیه کې ویل شوي چې دا پریکړه قربانیانو او پاتې کسانو ته دا پیاوړی پیغام ورکوي چې نړیواله ټولنه د دوی غږ اوري، زوریدل یو ویني، ورباندې باور لري او دا چې د دوی زړور غږونه بلاخره واوریدل شول. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کارپوهانو د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته یادونه کړې چې مکلف دي د دغو کسانو په نیونه او عدالت ته په سپارلو کې همکاري وکړي، او له دغې محکمې او روانو تحقیقاتو یې د سیاسي، ډیپلوماټیکو او مالي ملاتړ د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. کارپوهانو ټینګار کړی چې د طالبانو مشر او قاضي القضات د نیولو حکم باید د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته دا روښانه پیغام ورکړي چې یو داسې رژیم باید عادي نه شي چې د هیواد نیمه وګړو بنسټیز حقونه او بشري کرامت په ښکاره توګه تر پښو لاندې کوي. دوی زیاته کړې هغو کسانو ته چې غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي په زغرده وایو تاسو د تاریخ غلط لوري ته ولاړ یاست. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه روسیې د لومړي هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د یادونې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC تازه د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. ICC په یو اعلامیه کې چې د جولای په اتمه خپره کړې دا دواړه کسان په مستقیم یا د فرمان صادرولو، پارونې یا هڅونې له لارې د ځورونې له ډوله د بشریت پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ جرم باندې تورن کړي دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان نجونې هم د یاد حکم هرکلی کوي او وایي چې دا پریکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین په لور یو مهم ګام دی او باید په جدي ډول عملي شي. یوه له دغو نجونو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومه شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
زه کاملا موافقه یم. هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سخت دریځو پریکړو او پالیسیو سره د زرګونو افغانو نجونو راتلونکي خراب کړي او د افغان نجونو په زړونو کې ویره او ناهیلي خپره کړې ده. زما په اند عدالت هغه وخت تمنیږي چې هغه مشران او قاضیان چې داسې ظالمانه قوانین یې وضع او تطبیق کړي محاکمه شي، څو نورو ته عبرت شي او زموږ د زخمي زړونو لپاره یو څه سکون راولي.
بل افغانان چې لوړوز د کړو راګرځول شوی او د هم موږ غوښتل نو می پر راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
ما ای تسمیشونه استقبال میکنم.
زه د دې پریکړې هرکلی کوم، ځکه د تعلیم او تحصیل حق چې په نورو هیوادونو کې شته دلته په افغانستان کې نشته. ورسته بلې محدودیتونه زیاتی او باید مخې ونیول شي. دا واقعي یو ډېر ښه کار دی. هیله لرم چې مثبتې پایلې ولري.
که څه هم طالبان وایي چې دوی د جرمونو د نړیوالې محکمې په نوم کوم بنسټ په رسمیت نه پیژني او ورته ژمنتیا نه لري، خو د یادې محکمې لخوا د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم په ملي او نړیواله کچه پراخ هرکلی سره مخ شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازو د همغږي شورا هم په یوه اعلامیه کې له دې حکم هرکلی کړی او دوی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو او د بشري حقونو د سیستماتیکو سرغړونو پر ضد حساب ورکونې یو مهم ګام بللی دی. مخکې تر دې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ، د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی، د بشري حقونو د فعالانو اتحاد او د افغان معترضو ښځو ګڼ شمېر بنسټونو او مدافعینو له دې پریکړې هرکلی کړی و. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي چې پکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او ډېریو دولتي او نه دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه ام اس اف وای له پاکستان د استلو ګواښ افغان کډوال له روغتیايي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خیریه ټولنې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي په یاد هیواد کې ډیری میشت افغان کډوال د پولیسو د ځورونو او استلو له ویرې حتی تر روغتون او ډاکټر پورې هم نشي تلای.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال شپېته کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هېواده ونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسري چې خپل هېواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هېواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي راډیو ته وویل:
سر ده نو خپل نه جوړه ده غریب نو بس هغه نه جوړتیا ده نو د سی سي غزان سره بس کړه بچان سخت پریشانی سره مخه کړي نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ورته پریشن اله نم کړي ده نو بس زړه نه زړه دې ټیم پورې ګوري سي څه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غزابې به پریشن وکمنو اردو باندې سپین پړې راختلې دي دانی هغه مرتبه دی او مسانی پریشن هم لري کور وتل نه سی وسم غریب کور کې پروت رنزور غاړه ده اللهم سلازا وینې ولیم خو چې کیم نه بس وا بلړې د ویانې ورته کار کې کنه رسته بچانو پریشانی ورسره ای.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاشت کې دغه هوا د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د تېر جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
هیموګلوبین د کموالي له امله په تکلیف را پیدا شوې ده. زه په کور کې ما او خپل تقریبا درې میاشتې چې مریض یم، ویزې د کموالي مودې اقتصادي جوړ له امله یو تعداد نشي کولای چې ویزه واخلي او یو تعداد چې ویزه ما اخلي موده یې ډېره کمه ده د پولیسو تنګول بیخي زیات دی هر چیرې چې حرکت کوي پولیس دې وخت زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي که چیرې مونږ پاکستان خپل هېواد ته دیکور شو هلته مونږ په سابقه دولت کښې مونږ وظیفه مو کړې ده هلته مونږ ته تعدیدات موجود دي
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هره میاشت خپله ویزه تمدید کړي چې د دوی په خبره تر 25,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولی د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي د افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي راګرځولي دي MSF په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10مه یې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی اندېښنه ښودلی چې دې وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي په راپور کې په پاکستان کې د MSF د مشر جو ویبینک په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه وغړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خپرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د راپورونو له مخې په غزه کې پرون جمعه 10 تنه فلسطینیان په داسې حال کې وژل شول چې زیرې یا راشن ته په قطار کې ولاړ وو ملګری ملتونه وایي له دې سره د هغو کسانو شمیر 800 ته ورسېد چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خوړو د ترلاسه کولو په حال کې وژل شوي دي د غزې له ترانګې څخه وخت نا وخت داسې راپورونه خپرېږي چې اسرایلي ځواکونه پر هغو ملکي وګړو ډزې کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي پرون د غزې د ملکي دفاع ادارې راپور ورکړ چې 10 تنه په داسې حال کې چې په جنوبي ښار رفح کې د خوړو د ویش یو مرکز ته ورغلي وو د اسرایلي سرتیرو په ډزو وژل شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل هلته چې خلک د ډوډۍ او درملو په څیر د ژوند د اساسي اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې درېږي او د مړېدو او مرګ ترمنځ باید یو انتخاب ولري د دې خلکو وژنه د منلو وړ نه ده د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې له دې فلسطیني وسلوالې ډلې تورنې کړي دي چې د مرکزونو ته نږدې پر ملکي وګړو ډزې کوي کله چې له اسرایلي پوز څخه د ملګرو ملتونو د ارقامو په اړه وپوښتل شول نو په ځواب کې یې وویل چې دوی د سرتیرو او هغو کسانو ترمنځ چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي د ټکر د مخنیوي لپاره تدابیر نیولی دي او د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات هم پیل کړي د پرونیو وژنو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اسرایلو او فلسطینی حماس ډلې مرکچیانو پرون په قطر کې مذاکرات کول څو په غزه کې د اوربند په اړه یوې موافقې ته ورسیږي د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبه په ورځ وویل دی هیله مندی چې په راروانو څو ورځو کې به په جګړو کې د 2 میاشتنی اوربند په اړه موافقه ترلاسه شي هغه زیاته کړه چې که دا موافقه وشي نو دی به د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه خبرو ته چمتووالی ولري داسې مهال چې د غزه څبان د 2 میلیون اوسیدونکو د جګړې په نتیجه کې لناوړه بشري وضعیت لوګي او ناروغي سره مخامخ دي. حماس ډلې ویلې دي چې د اسرایلو لخوا د تړنګې ته د بشري مرستو مخنیوي د دې خبرو پر وړاندې اصلي خند دی.
ل خبرونو ور اخوا
سمک راغله ازادي رادیو اوري پرون د جولای یو لسمه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځ سره برابر و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي پکې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او ورسره له پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره هم مخامخ دی. د ټولنیزو چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د وګړو د شمیر د زیاتېدو په برخه کې هم خلکو او هم بنسټونو په منظم ډول کار نه دی کړی.
په افغانستان کې داسې مهال نفوس ورځ بلې ته مخ په زیاتېدو دی چې پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ هم دی. په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ګڼ مېشتو کورنیو مشران وایي له دې امله سخت ځپل شوي دي. شاه محمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې آزاد کاروبار کوي. وایي وایي خپل ماشومان دي او څلور یې د ورور چې هغه هم ورسره یو ځای اوسېږي او وزګاره دي. دی چې په کرایي کور کې اوسېږي دا کوي چې کم تر کمه دوی د میاشتې 1,00,000 افغانۍ لګښت لري.
ډېره مشکل ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حساب کړو د مدرسې او د مکتبو حسابونه راټول کړي میاشتې 8,000 افغانۍ ته دي. هغه دي فیسونه رسي او چې نه کې هم مسولیت دی مور پلار څنګه کوي. هغه بیخي گزاره کوم لک روپۍ ته د مونږ مصرف رسي او همدا یو مونږ پکې لګي.
شاه محمد وایي مور او دوه کشانې مجرد خویندې هم مرسره اوسېږي چې ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي او اوس کور کې دي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکو میرمن چکونډه ده او دا هم و ماشومان لري د غشن د ژوند له سختي او شکایت کوي. د دې نوم نه خود له وخت بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر کوم مشکلات کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطې کوم د خپل اولاد او د کور په چنوم ډېره ګراني ده، نو دا مشر ځینې مریض دي راته، نو زه خپل دا په خیاطۍ سره دا کور چلوم. لیکن نه چلیږي، ما سره هیڅ کومک نه دي سوی.
د ولادي او نسایي برخې ډاکټرانې میرمنو ته سپارښتنه کوي چې باید د زیږونونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. کنه په خبره یې مور او ماشوم دواړو ته ستونزې پېښېدای شي. د ولادي او نسایي څانګې متخصصې ډاکټرې نسیمه حبیبي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې حد اقل میندې باید د هر زیږون ترمنځ 3 کاله واټن وساتي.
اگر یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره امکان داره
که چیره و مور دا وطن پا پامکی ننیسی امکان لری چی استردیا او استرس ورد پیدا سی. دغشان دا زیگون پر محال تا لخطرون نصر مخکی دلیسی. کلا چی و مور یا ماشوم زیگوی باید دا حقه طول یارتیاوی برکتی. دا چی یا ماشوم زیگوی کال وست بیا بل زیگوی پرتر سیدن نسی کولای چی بیا ماشوم یا پخوارز واقعی اختکی گی.
لما شمانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلی دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکۍ تجربه کوي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ انتقاد کوي. وایي په افغانستان کې د نفوسو د زیاتوالي د شرایطو په اړه خلکو ته لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او نه هم په خبره یې په پلاني شکل ورته کار شوی دی.
د نفوس زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه ده، ل وګړو نه نیولې او ان تر بنسټونو پورې په دې برخه کې هغه څه عامه په هوای چې په کار د کار ورته وشي چانه د کړای، نو اولادونه یوازې پیدا کیږي او خوشی کیږي تر ډیره پورې چې له کورنۍ سره تشویش وي، نو هغه هم بیا یوازې تر خېټې پورې محدودې یا د هغه تر شخصي لباس او جامو پورې محدود وي، چې په دې برخه کې بیا یو فکر عام ده چې روزی رسانی خدای ده. دم کله یو خوانه په کورنۍ باندې ډیر فشار واردوي، لبلې خوانه په بنټټونو باندې هم ډیر زیات بوج او فشار ور باندې راځي.
خغلې له سوی د نفوسو د غیر پلاني زیاتیدنې بیلابیل نورینونه را منځته کړي چې تر ټولو مهم یې په وسلی او پراخ بشری ناورین دی. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یو چا ویلی سګ زیګ دیس کال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د یادونه ده چې د 2021 مریز کال د اگست 15 په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي او بیکاري په بېساري کچه زیاته شوې ده، چې د دغه هیواد له 6.5 میلیونه زیات نفوس ډیری برخه ترې کړیږي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي کالی داری 1404 مریض کال که در افغانستان اتکلی نفوس شپک دیش شاری 4 میلیون خودلی خویلی چه دیجر به رسمی سرشمیره نهم مکری. در دخی داری بایان محمد علی مرافی در طالبانو در کنترول لندی میلی تلویزون دویلی چه در دیش میری و 500 سلنه نارینه و 9 سلویخ سلنه خزی دی. در جولای اولا سمنیتا در وگرو یا نفوس نری والی ورزی سر برا برده. در ملگرو ملتونو در وگرو صندوق جایی شورا در ورز بنون نسو و نهتیایم کال که پدی نوم نوم ولیده چه اصنی مو خطری در وگرو پتراو در اربندو مسائلو پارده در اما پوها بی پراختیا ده. سگ در ورز پدی شوار سر المنزل کی گی پی وادلانه او هیل بخون کی نری که زوانانو تا در دست کورنی را منست کولو توان ور کول چه آقوی ایخ پلا غواری. افغانستان که دست مال در مخبر زیادی دون که نفوس پرده اندیخنی مطره دی چه در نری دیره هیوادونو که بیا ورز بلی تا در نفوس در کمخت پرده تشویشونه پر دیری دو دی. ملگرو ملتونو ویلی در یونف بی یوی نظر پخته نیه چه پر 12 هیوادونو که لی 12 زرو زیادو کسانو سرشه وی خودلی چه دیره دوی دیر ماشومان غوختل خود طولانیز اقتصادی و روخته استونزه پر ورند خندوی.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړی او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو د هم د خبرونه ورستای راپور. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی امتیازونه نه ورکوي. دوی وای د تیر کال د ورستۍ ربه او د روان کال د لومړۍ ربه ماشونه نه دی ورکړل شوی، خو دا په داسې حال کې ده چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
سال گذشته ما را گفتن میگن هیچ معلوم نشد، این سه سال نه هم تیر شد بازم هیچ معلوم نشد.
محبوبه نو میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلی ده، دا چې په پخه معلول ده ادا کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دي ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لومړی
زموږ ماشونه نیمایي کړل، اوس د تېر کال د درېو میاشتو ماشونه هم پرې پاتې دي او سږ کال یې هم زموږ ته د لومړیو درېو میاشتو ماشونه نه دي راکړي. زه د معلولیت ماش پرته بل عاید نه لرم، ډېرې ستونزې لرم، خصوصا د پرې شوې پښې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنې لاندې یم. زه هره میاشت درملو ته اړتیا لرم، هره میاشت 5000 افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په منظم ډول نه ورکول کېږي.
دوی موږ ته د تېر کال د درېو میاشتو معاش نه دی راکړی، له هغه مخکې د دوو کالو وړاندې د شپږو میاشتو معاشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د درېو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی معاشونه مو پر وخت نه راکول کېږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو، ګرانی خپل اوج ته رسېدلی. د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تېر جمهوري نظام په پرتله یې په کال کې د معاشونو کچه له 2000 افغانیو 8000 افغانیو ته راټیټه سوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه روبو معاشونه نه ورکول کېږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وه چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو 2 لسیزو راهیسې د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او ملولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په یو دیرسمه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینه وو په ګډون شاوخوا 2 لک ملولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر ملولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر ملولینو نومونه له لیست ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله ملول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د ازادي ملمه
سلامونه د ازادي ریډیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پیل له کوم ځای کړې دي. نن ور سره په ازادي ملما پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. په پیل کې راته وای چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وای بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته زده کړې کړې دي، د خوندزی او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونی لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خوندزی نه درلودل، خوندزی و ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړې او خون کې مو څوک و؟ خزینه او سادانه وي که نارینه او سادانه پکې و؟
ډیره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډیرې زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، د دې زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و چون ډیرې مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال دی زده کړې لاسرسی نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، او ځینې داسې نور مشکلات و. او تقریبا مشکلات زیات و زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته، مشکلات و ډېر.
او بریا جانې تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری و او نور تور مکالي و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره سې خوندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړ شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې او لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته خویندو ته چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي په سر تعلیم وکړي مکتب ته لاړ سي حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ سي او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د ورونو د خوا د خاوند د خوا دوی به خپل مکتب ویلې نو فرق یې لرئ خو ډېره که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګا سې دې برخې وي او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټې توګه یا همداسې نور طریقې به دی کارولې ته ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړ یې کوه چې زده کړې وکړې؟
زما مور جانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم. او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړ یې کړی دایم.
ښوونځي کې به تاسې خپله څنګه وایې؟ ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دې خوښې ده تکړه وي نه وي
خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم. ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده، د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوې یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویلو قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم، یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما خپله قابلګي ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځم ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده او زابل کې زه ساینس نه فارغه یم، ساینس ډپارټمنټ.
د د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولاغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چون فعلا خو ټول خبره چې پښتو په درغلې د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکړم اما خبره کېږي ډېری خوند چې شوق علاقه لرله چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي دی به اجازه نه لرله یا به دستي، چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یا د فامیل نه اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابر وه ښځو ته تر ډېر حده پورې خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خو دا چې ډېر مشکل و بابا چون ما خو چې ما دولتي ویلې ده د فامیلونو لخوا مشکل و، د فامیلونو لخوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې مثال دی نورم خپل زده کړه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې، نو دا چې مشکل هغه وخت کې ډېر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړ و؟
بله بله، او مخکې مې هم وویلې یادونه مې کړه تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مور جانه او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړ دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دی ویل نور مه وایه، تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څنګه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون
تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړو ته ادامه ورکړ. بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که دا پوښتنه ډېره شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه، چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدمه کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
د رسم رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی، بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم په خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېره حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی په خپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی، د پخوا په کچه په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي په خپله خوښه باندې. تر ډېره حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي. تر ډېره حده پورې په سیمو کې په لیرو ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره یو شرماوره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، په خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسې ولور اخلي او دا لک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کورنۍ خپل جیزی برابرۍ درس مرواج پړې راته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور ولور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي، او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي، هم به کور ورکوي، هم نور مصرف ورکوي. د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، یعنې د دوی هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی په زابل ولایت کې.
بیا د نجلۍ پلار د پیسو څه کوي؟ په بخښنې سره بریا جان، د پیسې چې بیا اخلي نجلۍ ته بیرته طلا ورته په اخلي کور ورته په کوي څه ور باندې؟
ما درته ویلي که نه فرق لري، اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېره حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامغه ولور کې دا شان پوره کوي، مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل. خو ولور چې دی نسبت نور ولایتو ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایتو ته مثال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی ولور.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي، مثال عمر نه زیات وي، دی په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي، ودونه نه کړي، او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونکه اوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په وسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی دی، هم په نجونو باندې، هم په نارینه وو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی؟ خپل دی ونه
یعنی زبای قدر توایما قدر قدر توایما ما ویل شکر پرجان می دی یو به بسوا د کاسته یا بو کاسته یا زبا حرکت کوم خبر ته کوم باندې درل کړه وند راخص دی ول و راخص دی لکه فانی په ماګه کې ماګه مخفل پلاس کې چې مزه ماګه کې وکم ان حقیقت خبر راسي په همدې کې سره سره پلار جامې را تر سره کا څه چې ما غوښتل واخله ما څه چې ما په زړه ماګه نه اخیستې
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویږي انجلې ولک سره خوښوي په خپل کې پنجلې پیسې و نه خلی کنه بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیام داس خبر استادی داس موضوعګان استادی خدام فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم بټول اندس جنې چې مثال اغه جنې چې مثال پیسې زیاتی واخی یو غي بهقدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانه خلغه دی قدر وی وو اندس یو څه استادی او ته ډېر پوره نه ما درته ویل فاملونو کې فرق ویل کڅ څنګه چې دغه د لاس په کوټ کې فرق دی اندس انسانان کې فرق دی فاملونو کې دغه په هاوی کې هم فرق څه دی داس فاملونو زه پیژنم چې پیسې نه واخیستي خو بیا هم دا انجلی ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داس فاملونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګې پیسې اخیستې وی دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نه سم ویلای نو سو ویل چې مثال دا خبر د حقیقت ولري اشه چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري چې نه وي اخیستي هغه بینه لري
اشپزی پر ته وایست اشپزی کولای شي څه خپ خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بله او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته شم رواجی خوړه مثال چې دوی رواج دي په خېج په ودونو کې کنه مافلونو کې هغه سال قبل دا شوروا چې ورته وایو دا نه په قرما چې دا تاغه د دې هغه ډیر رواجی قصاګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په ملمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخې شي دا د زابل ډیر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قرما ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی په سراسي د دې په هر ودونو کې هر ملمستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا نه وي بس دوی هغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ما واده ته بيخي واده نه وای دا غدرې غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسي په سیمه کې نور د سيت ډېر خيسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کې دي ډېر کم وي
بله خوشبختانه مور زابل ولایت چې دای ډیر شادغلری سبزیلری مثال که سبزیجات قدر توایمه ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خو لیک څه هم په نور ولایت کې هم ستدي خو په دومره کاچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری alternator ستدي او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډیر شي پیدا کیږي او ډیر په خوند سره خوند نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوي په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوي
ډیر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استادې کوله او شفانه کې هم خپل مسلک پر مخ بيوي نو کله چې کارونه ګډ وډس و مثال موږ خپل وظیفې د لاس ور کې بیا ما تصمیم نیوي چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دغه په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید او فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بله او تر هغه پورې زما کاروبار
حضوري شکل باندې روان دی، چون فاینلاین توګه یا خو ډېری خوندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، مثال موبایل یا د نیټ دا مثال دی سره آشنا نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. تر ډېره حده پورې ستا دی، چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دغو ته زه اموال لېږم. په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوئ دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکړ یا قابلګي بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کېناستل او نامید کېدل شکار نه دی. علامه هغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل یو د کور سر پرسته هم هم تر ډېر حده پورې، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خویندې باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بیرته ترلاسه کوئ که نه؟
بلې ښه ده ګټه ښه ده، چون که چیرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چیرې کاروبار نه اقتصاد خراب ده یا ډېری خوندې، یعنی که چیرې زه دا وایم که چیرې خوندې وظیفې لرئ څونه ویلې موږ به ګټه څو چنده وای، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده د خدای فضل دی ګټه پکې کوو، خو تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلی وي تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټه پکې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسی تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده، کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بله و بله و زمام طول خویندو تا طول زوانان تر بطا کنار نوی کزنا هم دان پیغام دا اول زخ بله یه مثالی می دوی دا پارا چی ما بندیم هم دا سیما اویلی چی ما خوال دو وزیفه لرلی ما بندی مخ باندې سوالي وځ فين دلاسه ورکې دوی هم کوله سیما په چیر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال کده یو خیاطیان یو خیاطي وی خیاطي و کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کوله سیما پر مخ وځي، یا د مالداری کوله سی کوله سیما پر مخ وځي، آنلاین سوداګری کوله سی په مختلف بخشونو کې، چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خره د فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کوله سی چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولی شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی شي کومه سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي، کولی شي د ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت، دوی کولی شي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په وروستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسې وروستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دوی دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش وکړي او ورځ وکړي، یعنی مطلب مې دا ده چې نا امیده کېږي دي نه، هره ورځ ډېر کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي، نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري، که چیرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي، که دوی غواړي چې پرمختګ
پرمختګ وکړي او څه زده کړي او څه لاسته راوړي. دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي د کوي نامیده کېدل د شیطان کار دی. دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خدای در نامیده نه سي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی که چیرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي، هیله پیدا شي، امید پیدا شي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېر زیاته مننه کوربدان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بله پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې.
ډېر مننه فردا جانې، تاسو ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې. زما د خوشو خبرو لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې. ډېره زیاته مننه. مننه، خیر اوسې.
Sunday, we share some ګل پشان وړېرم پشان څنګه وشېرم د ګل پشان وړېرم خندې زم مستې زم بلبل غونډې چلېرم پزول فوټې څنګه زم لستورګو دې چارې زم پاتې زم روانې زم ژوندون ته هوسې زم ګلاب پشان وړې زم سندې زم مستې زم پاتې زم روانې زم ژوندون ته هوسې زم پاتې زم روانې زم ژوندون ته هوسې زم کوم دامې نمستې متر مزل رسوي سیلاب د فشې مینې مشوندون تازه کوي کوم دامې نمستې متر مزل رسوي سیلاب د فشې مینې مشوندون تازه کوي ساده پنګړو شنګ شنګ ساده پنګړو شنګ می هر سهار پښوي پزړکې می د مینې ولولې را پروي او پزړکې می د مینې ولولې را پروي او ساده پنګړو شنګ شنګ